द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شهی خدای منو ویدون کو او خره خلاص دا وساتا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی ناوري اند سیشن بیو ګاز کال 2014 د اکتوبر د میاشتې ولسمه نیټه دا ورښوې دی په پاکستان کې د ماخام شپه د افغانستان کې پنځنیمه او دلته په واشنگتن کې د سحر نه بجی دی تاسو قربانه یو زمونږه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو
د پاکستان د بارنو چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار طارق فاطمی وای د ټولو وسلوالو ډلو په خلاف په یو وخت عملیات نشي کولای د ویلي عملیاتو کې به د امریکا په ځای خپل ترجیحات غوره کوي
امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیورٹی کے بیسس پر ملٹنٹس کے خلاف ایکشن یہ ممکن نہیں ہے
اخو افغان چارواکی وایی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو کې لږ تر لږه دېرش تنه وژلي دي
د لشکرګاه ښار دویمې امنیتي حوزې سیمې ته ځانګړي افغان ځواکونه رسېدلي او سیمه یې تر خپلواکۍ لاندې راوستلې ده
او دلته امریکا کې د صدارتي امیدوارانو د دویمې مباحثې وروستو د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ وایي راتلونکي انتخابات د هیواد ژغورلو لپاره آخري موقعه ده
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong.
او هیلری کلینټن د سیال کاندید هغلی ټرمپ د خزو په اړه وینا بیا غندلې
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter.
سرتي کې تاسو اوریدل اوس وخت شي د مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د بارنو چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار طارق فاطمی وای د ټولو وسلوالو ډلو په خلاف په یو وخت عملیات نشي کولای د ویلي عملیاتو کې به د امریکا په ځای د پاکستان ترجیحات غوره کوي هغه لی فاطمی یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دا خبره یې نړۍ ته او امریکا ته هم کړې او ورته یې ویلي چې یو وسلوالو ډله به هم نه پرېږدي د پاکستان سړونکو وای پاکستان اوس هم د خو او بد وسلوالو پالیسی خپل کړی دا هغه وسلوال چې د دوی په ګټه دي هغه په خلاف هیڅ ګام نه پورته کول کیږي د پاکستان د خارجه چارو لپاره د سنټ د کمیټې مشر مشاهد حسین ډیو رادیو سره په خپل یو مرکه کې ویلي تر څو چې د کشمیر مسله موجود وي تر هغه افغانستان کې هم امن نشي راتلی افغانستان تور لګوي پاکستان د دوی په هیواد کې ترهګری کونکي وسلوالو ته ځایونه ورکړي او د دوی مرسته کوي پاکستان دغه تورونه ردوي
د پاکستان د انګلیسي ژبې تر ټولو لوی ورځپاڼې یو خبریال سیرل المیدا وایي چې د دغه هیواد واکمنو د پر بهر د تللو بندیز لګولې دی او د هغه نوم یې د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی چې له هیواد څخه بهر نشي تللی د خبریال نوم په دغه لیست کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هیواد د استخباراتي ادارې د مشر د یوې پټې لیدنې د خبر خپرولو وروسته شامل شوی دی د ډان خبریال په ټویټر باندې خپل لیکلی چې ورته حکومت له خوا ویل شوی چې نوم یې په اي سي ال کې اچول شوی دی یو بل ټویټ کې هغه ویلي چېرته د تلو اراده نه لري خو پاکستان او پاکستان یې کور دی ډن ورځپاڼې په دغه اړوند نن یو لنډ خبر خپور کړی ویلي دي چې په سمدستي ډول دا نه ده معلومه شوې چې د خبریال نوم یې ولې په دغه لیست کې اچولی دی خو باور کیږي چې حکومت د یو خبر خپرولو په سر د هغه په تګ بندیز لګولی دی پنځه ورځې وړاندې د شپږم اکتوبر د ډن ورځپاڼې کې سیول چارواکو پوځ ته ویلي توندلارو پر ضد ګام یا په نړیوال کچې یوازې والی د عنوان لاندې د سیرل میدا خبر خپور شوی و
په دې هکله لنډ شان تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال رابیه پیر راکوي
د روانې میاشتې په شپږمه نیټه سیرل المانډا خپل یو خبر کې ویلي وو چې په تیرو ورځو کې کېدونکې د فوجي او حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه کې سیول مشرانو فوجي مشرانو ته ویلي چې د قلادم تنظیمانو په ضد عملیات نه کولو څخه پاکستان یوازې پاتې کیږي د بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د ماڼۍ له اړخه دا خبره بې بنیاده او غیر ذمواره ګرځول شوې وه او څو ځله تردید هم شوی وو خو دا ورځپاڼې خپل په عکس العمل کې ویلي دي چې خبر څو ځای څخه د پخلی او د حقیقت معلومولو وروسته خبره کړې سوې ده. حکومت وایي چې دغه شان خبرې د قومي سلامتی په ضد دي. خو مشر جنرالیست ضیاء الدین وایي
میرے لحاظ سے قومی سلامتی کے عین مطابق ہے. انہیں جو کچھ بھی اس سٹوری میں ڈسکلوز کیا گیا ہے وہ میں تو پچھلے 50 سال سے جو
زما فکر دادی چې د قومی سلامتی عین مطابق ده، ولې چې هر څه چې په دا خبره کې ویل سوي دي د تیرو 500 کلو راهیسې د جنرالیزم په محل دا ویني چې دا هر څه کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا او پیښور ښار کې د محرم د نهمې ورځې په مناسبت نن د صدر د لوی امام بارګاه څخه جلوسونه وتلي دي او د ښار په بیلابیلو سړکونو له تیرېدو وروسته په سوله ییزه توګه پای ته رسیدلی دي. حکومت د شیعه مسلمانانو د ژغورنې او ساتنې لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخیستي دي.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه ښار کې پر امنیتي پوستو د وسلوال طالبانو د بریدونو په جواب کې ناټو ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړلي چې له امله یې له ډیرشو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. همداراز چارواکو ویلي تېره ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار په دویمه امنیتي حوزه کې د ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
بلې خوا، د امریکې د راتلونکي صدر جوړېدو لپاره د سیالو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د دویمې مباحثې وروسته یو عام امریکایي کین بون ډیر مشهور شوی دی. نوموړی د مباحثې پر ماښام د دواړو کاندیدانو نه مخامخ پوښتلی وو چې دوی به د انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره څه شان تګلاره جوړوي چې د چاپیریال لپاره هم ښه وي او د خلکو روزګار ته هم لږ تر لږه زیان ورسي. کین بون یو سور جاکټ غوسی وو، د نظر عینکې یا چشمې هم په سترګو وي. دا پوښتنه دلته د امریکا په سیاست کې ډیره مشهوره شوې ده او د پوښتنې سره سره کین بون هم په امریکایي ورځپاڼو او رسنیو ځلیږي. نوموړی د مباحثې په کوټه کې د یوې ارزانبۍ کیمرې باندې تصویر اخیستلو باندې لیدل شوی او اوس ورته ګوګل خپل نوی فون یا موبایل ورکولو وعده کړې ده. ګوګل وایي چې کین بون یوې ښې کیمرې ته اړ دی او دا یې حق دی چې هغې ته دغه موبایل ورکړو.
د امریکې صدارتي انتخاباتو ته د یوې میاشتې نه هم کمه موده پاتې شوې ده. د ډیموکرات هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ډونالډ ترامپ د خپلو ځانونو په حق له د ولس د ناباورۍ ختمولو کې نور مصروفه شوي. وروستو کې ترامپ د ښځو په حق له د ناوړه ویناګانو او په ګوند کې د اختلاف د ستونزو سره مخ شوی دی او هیلری کلینټن د پټو سرکاري ایمیلونو راڅرګندېدو او د ولس او شخصي ژوند کې د جدا انسان په توګه د نظر سره مخامخ ده.
د کولمبیا حکومت او د هیواد دویم لوی یاغي ډلې ترمنځ به د سولې خبرې اترې د اکتوبر میاشتې په 28 نیټې ایکوادور په سرخار کې پیلېږي. د دوشنبې په ورځ دغه اعلان پر مهال د کولمبیا ولسمشر وان مانیول سنتوس وویل چې دا ځل به خامخا سوله راځي او دا سوله به تر ټولو غوره وي، ځکه چې د تیر نیمه پیړۍ جنګ به پای ته ورسوي. د نړیوالې ټولنې لخوا د ښاغلي سنتوس د فارک ډلې سره د سولې تړون ډیره ستاینه شوې ده. د فارک یاغي ډله کولمبیا کې کال 1964 نه په جګړه بوخت وو. د سولې راوستلو په دغې هڅې ولسمشر سنتوس سخ کال د نوبل جایزه هم وګټله.
د روس صدر ولادیمیر پوتن د فرانس خپل دور زنډولې ده. د فرانس صدر فرانکوس اولاند ویلی وو د دواړو په ملاقات کې به یوازې د شام په حق له خبرې کوي. د هغلی پوتن په 19 اکتوبر ټاکل شوې دوره کې د نور مصروفیاتو سره سره نوموړي به د مذهب پرسته مسیحانو د یوې ګرجې پرانستله هم کوله.
د دوشنبې په ورځ سوریه کې د داعش وسلوالې ډلې د هغه خبر پخلی کړی چې تیرې میاشتې د امریکې دفاع وزارت اعلان کړی وو. داعش ډلوایي د سوریې په شمالي ښار رقه کې د هوایی بمباریو پر مهال د دوی یو مشر وژل شوی دی.
ګرد نړۍ کې د انتهایی ګرمېدو د رپورټونو وروسته د جنوبي کوریا کمپنۍ سامسنګ ویلي دوی نور ګلیکسي نوټ 7 سمارټ فون نه جوړوي. کمپنی نن په خپل بیان کې ویلي چې د اخستون کې د حفاظت په خاطر یې د دې موبایل جوړول بند کړی دی. گلیکسی نوٹ 7 سمارٹ فون د شروع ورځ نه د مسلو سره مخ وو. وړاندې د زیات ګرمېدو په وجه دا ټلیفون د بیا تبدیلې لپاره واپس اوغستل شو، خو د ټیک کول وروسته بیا هم دغه مسله په خپل ځای موجود وه. د دې له وجې سامسنګ کمپنی د غټ مالی زیان سره مخ ده. د امریکې مشرقي علاقې اوس هم د سیلابونو د خطرې سره مخ دي. میتھیو نومې سمندري طوفان د ویسټ انډیز جزیرو یا جزائر غرب الهند کې لویه تباهي کړې او د مرګ شوبلې شمار نور هم سیوا کېدل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ساده خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی ډیوا ریډیو سره اوسه. په دې خپرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکه لرو. د ډیوا ریډیو زموږ همکار بیروس خان صاحب هم سټوډیو ته را رسیدلې دي. بیروس صاحب، تاسو ته هرکلی وي، په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسه.
ډیره مهرباني بیروس صاحب، تاسو سره خبرې اترې کوو. د پاکستان د بارانو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وای د ټولو وسلوالو ډلو په خلاف په یو وخت عملیات نشي کولی. په دې بس تاسو سیړنه اخلو. خو د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې حق له یو رپورټ را لېږلې دي. اوریدونکو، دا رپورټ اورو او بیا بیروس صاحب سره په دې باندې سیړنه کوو.
د خارجه امورو دپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي د پاکستان دومره صلاحیت او وسایل نشته چې د امریکې په خوخه د ټولو وسلوال ډلو پر ضد کاروای وکړي، او پاکستان به دا کار د چا په خوخه نه بلکې خپل اسانتیا تر مخه بکوي.
هم امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائیورٹی کے بیسس پر ملٹنٹس کے خلاف ایکشن لیں، یہ ممکن نہیں ہے.
دوی وی امریکا غواړي د دوی ترجیحاتو تر مخه دلته موجود وسلوال ډلو پر ضد کاروي وشي، خو پاکستان د پر دا اسانه نه ده. البته دا باور ورکو چې یو داسې وسلوال ډله به هم دلته پاتې نشي. وړاندې هم امریکا سواری پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې دلته موجود حقانی شبکې پر ضد پاکستان کاروي وکړي، ځکه چې دا حقانی شبکه افغانستان کې موجود امریکایي ځواکونو پر ضد بریدونو لپاره د پاکستان ځمکه استعمالوي. طارق فاطمی وایي تیر دو کالو رہا سے روان ضرب عزب نومی عملیات دا ٹولو دا سی ڈلو خلاف دی.
جو ضرب عزب ہے یہ تو آرمی کر رہی ہے، اس میں آل ٹیررسٹ اینڈ آل ملٹنٹ اور آل شیٹس، چاہے وہ افغان ہو، پاکستان ہو، ازبیک ہو، چچن ہو، نارتھ افریقہ، سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حقانی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
دوی وی ضرب عزب نومی عملیات دا ہر یو ڈلے پر ضد دی، کچر احد پاکستان دا او کدا افغانستان او یا بیا ازبک، او حتی چې حقانی شبکې پر ضد هم د عملیات روان دي. پاکستان دا خبره بیا بیا کوي چې دا پوځي عملیات بغیر څه تفریق روان دي، خو د نړۍ اکثر هیوادونه دا خبره هم کوي چې پاکستان ښه او بد طالبانو ترمنځ تفریق ساتلې دي، او یوازې هغه ډلو پر ضد کاروای کوي چې پاکستان په پوځ بریدونو کې ککړ دي. یو صحافي ضیاء الدین وایي پاکستان په نیز هغه طالبان ښه دي چې هند او افغانستان ځمکه باندې ترهګر کاروای کوي.
بیک طالبان وہ ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہماری فوج اور گروپ طالبان وہ ہیں جو ہندوستان پہ اور افغانستان پکڑتے ہیں.
ضیاء الدین وائی دا پاکستان پنیز بد طالبان آغا دی چھے پاکستان پوز باندے بریدو نہ کوی، او خط طالبان آغا دی چھے افغانستان او ہند کے کاروائی کوی. پاکستان باندے اکثر لدہ تورون لگی چھے دا خط تنظیم نو مرست کوی کم ہند واکلان دے کشمیر او ہند کے کاروائی کوی، لکہ جیش محمد او لشکر طیبہ، او دا سی تنظیم نو چې امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو پرې بندیزونه لګولې دي، هغه په پاکستان کې احکارا دفتر لري او مشران یې په آزاد توګه پاکستان کې ژوند کوي، لکه هند ته مطلوب حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر. پاکستان دغه تورونه ردوي، خو دغه تنظیمونه چې زیاتره پنجاب صوبه کې دي د دوی خلاف د کاروای نه ډډه هم کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ څنګه چې تاسو د اورنګزیب خان پر رپورټ کې وره د بیرو صاحب دوی خبره کوله پاکستان نه چې کوم بیانونه مخې ته راځي، د پاکستان د سینټ چې کوم د خارجه چارو د کمیټې مشر چې واشنگتن ته راغلی و مشاهد حسین، هغه هم دلته کې خبره اترې کولې او هغه وایي چې څو پورې د کشمیر مسله نه وي حل شوی نو افغانستان دغه قسمه بیانونه راځي. اوس چې د خارجه چارو سلاکار د وزیر اعظم طارق فاطمی هغه دغه وینا کړې ده چې د امریکې په خوخه یا د بل یو هیواد په خوخه به د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي، نو دا څه معنی لري تاسو په نظر؟
زما خیال اوس دی ته ګوري چې د هندوستان سره څنګه د حالات لږ خوشي نارمل شي، نو په دې وخت کې دا د پبلک کنزمپشن د پاره به زه دا هم چې دا خبره دوی کوي، ځکه چې دی پوهیږي اوس په دې باندې که د هند غوښتنه ده، که د افغانستان غوښتنه ده، که د امریکا غوښتنه ده او که د غشانتی د یورپین یونین غوښتنه ده د پاکستان، نو پاکستان به دې ته تیاریږي چې دغه کوم غوښتنې د نړیوالو کومې غوښتنې دي او غوښتنې دغه دي چې د پاکستان دننه دغه درې نمونه چې کوم د تنظیمونو یا د دغه ډلو راځي چې هغه اوس جماعت الدعوا خو بیا نوم بدل کړی دی، خو مخکې لشکر طیبه د دغه نه شروع ده، اوس پکې د جیش محمد او دغه شانتې چې کوم هغه دی د افغانستان د حقانی نیټورک، دا غوښتنې چې کوم دي دی ته به پاکستان مثبت جواب وایي او دا که څومره اوږدیږي نو دا به نورم د پاکستان لپاره نقصان پدی وي چې پاکستان خو اسې وایي چې دی یوازې شوی نه دی، خو که ته په حقیقت سره وکتل شي نو د پاکستان سره نه سمرستې کوم شته، نه داسې تعلقې چرته گاونډیانو سره، خو بیخي د دریو گاونډیانو سره، ایران شو، افغانستان شو، هند شو، یعنی د دې سره خو تعلق نشته، ښه نه دی. د ایران سره یې دومره بد نه دی لکه څومره چې د افغانستان او د هند سره دی، خو په نړیواله کچه که ورته وګورو نو بیا هم دغه د دی وایي چې روس دی او ترکی دی او چین دی، دا د پاکستان په دغه ټو ملګرو کې یا د دوی سره چې کنه نږدې اړیکې لري د دې نمونه دی اخلي، خو هغه هم یو مشروط هغه دی، ځکه چې د پاکستان نه چې دا کومې غوښتنې دي نو دا تروریزم شو یا ترهګري دا خو نړیواله ستونزه ده او د دې غوښتنه د ټولې نړۍ د هیوادونو نه کیږي، نو که په دې وخت کې دوی دا خبره کوي چې ګندې د نړیوالو په خوښه یا د بل چا په خوښه دی به دا کاروای نه کوي، خو د دې معنی دا ده چې دې ته دې ذهن اوس تیار کړی دی، ذهن یې جوړ کړی دی چې د دغه ډلو خلاف به دوی خامخا عمل یعنی عملی قدمونه به ګامونه به اخلي، نو علاوه بیا دې د نړۍ اعتماد ګټي.
بالکل بیروس، یو وخت ما د سید مشاهد حسین خبر وکړ نو هغه د پاکستان د سینټ د ډیفنس کمیټې مشر دی، دغه یو تسیمی کوله. تاسو یو بل خبر وکړه چې پاکستان دغه ګامونه به اخلي خو ځکه چې د فشار سره مخ کیدی شي، پاکستان د ترهګر ډلو پر ضد د ګام اخستلو په اړه د نړیوالو غوښتنو اکثره یا د غوښتنې چې دي جدي نه ګڼي یا پرې داسې تورونه دي چې په توندلارو ډلو کې تور او سپین کوي چې خو بد خبره کیږي، آیا پاکستان دا توان لري چې د نړیوالو غوښتنو نه تر ډیر وخته سرغړونو کې؟
زما خیال چې اوس لکه د تیر ورځو کې چې پاکستان کې کوم ملاقاتونه وشول، کومې غونډې وشوې د استخباراتي او بخې د استخباراتي ادارې د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر د دغه شانتي د آرمی چیف د هغه سره
آرمی چیف رایل شریف او سیویلین
د او بیا د هغوی د آی اس آی د مشر دا ویل چې تاسو گرفتاره او که تاسو خلق ونیسی غی خلاف کاروایی وکي یا بیا دا غوښتل چې مونږ ته وای مونږ سو کو، دې معنی دا ده چې اوس د پاکستان دغه ادارې ښکاري تر اوسه پورې چې ښکاره کومه خبره ده ښکاري داسې چې دی هم دې ته اوس تیار شوي دي، او هغې وجه دا ده چې د نړیوال فشار چې دی دباو چې دی هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. د مشاهد حسین ذکر مو کوم، مشاهد حسین دلته په خپلو خبرو کې یو خبره بله هم وکړه هغه ویل چې کچری امریکا زمون سره تعلق نه کول غواړي امریکا او هغه پلویان، نو موږ به بل بلاک ته لاړ شو، یعنی موږ به د چاینا ته لاړ شو، روس ته به لاړ شو. دوی هغه په خپلو خبرو کې دا وضاحت کړی دی. خو د مشاهد حسین نه هم دا پوښتنه پکار ده چې یو خو ته د کشمیر دغه مسله که د افغانستان د امن سره تړي، نو یو په ته دا منی چې په افغانستان کې لاسوهنه چره د پاکستان کې، کچری په کشمیر کې هند کې، نو په افغانستان کې پاکستان کې، یو خدا منی دی. بل دا چې دی دا وایي چې موږ د روس او د چین بلاک ته لاړ شو، نو روس او چین به دوی سره ګندي دا ومني چې خطر هغه ډلې دي چې کوم دي نړیوال احساس نه غوښتنې کوي چې دې تر هغه ډلو خلاف تاسو ګامونه واخلئ، او ګنې روس او چین به سره دا ومني. بلکې زه به د نفیس زکریا ذکر وکړم چې نفیس زکریا په هغه تېرو خپلو خبرو کې ویلو چې کوم دا د فور نفیس ویان دی چې موږ ته هم چاینا ویلي، ځکه چې د جماعت الدعوه یا سری د لشکری طیبه خبره په سیکورټي کونسل کې راپورته شي، نو چین به ویټو کې ځکه پاکستان ته زور نه ورکول غواړي. خو هغه راته وی دو ویل چې چین هم موږ ته ویلي دي تر څو پورې موږ د دغې نه دفاع کوو. د دې معنا دا ده چې چین هم د دغې ترګرو ډلو نه اندېښنه لري، روس هم د دغه ډلو نه، ځکه چې چینز هم دلته پاتې شوي دي او د پاکستان سره به خامخا څه نه څه اړیکې وي. دغه شانتي د یوغور دی یا چې کوم دا د ازادۍ تحریک دی د ترکستان په چین کې، چین خو په هغې باندې مخکې نه پاکستان سره د هغې یعنی خفګان هم ورته څرګند کړو. نو د دې نشي کولی څنګه چې تاسو پوښتنه کولی چې تر ډېره په دا سرغړونه وکړي، نو که یوازې ژوند کولی شي په نړۍ کې، دومره اقتصاد هم لري، دومره توان هم لري، په ګاونډیانو سره چې کوم دي تعلقات که خراب وي، خراب وي د ګاونډیانو په ګاونډي هېوادونو کې د پاکستان نه که دا ډلې ځي او لاسوهنه کوي، دا ټول هر څه که پاکستان په یو سر باندې برداشت کولی شي، خو بیا به ترې سرغړونه کوي. ګنینو اوس پاکستان لپاره هم وخت راغلی دی چې دا د پراکسیز وار چې ورته وایي چې د ډلې جوړې کوو هغه د یو مقصد دپاره په افغانستان کې جنګوه یا په کشمیر کې جنګوه یا په هندوستان کې پرې حملې کوه، اوس دا وخت راغلی دی چې پاکستان په دغه باندې یو نظر ثانی وکړي. دغه پالیسي چې کومه تر اوسه پورې چلېدلې ده، د مل دننه سیاسي ګوندونو ورته هم ویلي دي چې دغه ناکامه شوې ده. نو چې ناکامه شوې ده، په کار ده چې اوس دې پارلمان ته خبره راوړي او دغه د نړیوالو چې کومې غوښتنې دي، ځکه چې لوی پوز دی اوسره چې کله کنونشنل وار دی نشته، نو په ډلو باندې چې کوم دی ځان پاکستان یوازې کړی دی او ته ما خیال چې تر ډېره به دا دیونه ساتل شي.
پر اوسه په دې نورې خبرې هم کېدی چې خو د وخت کله ته وجنه مونږ نشو جاری ساتل. ستاسو ډېره مننه.
مننه.
مهرباني.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و راجو خبری خبرونه تا وګیس. قدر منو اوریدونکو، تاسو د بیروز خان سیب څخه دا غا چیرنه هم اوریدله د محل زو د افغانستان ولوري ته چې افغان چارواکي وای د هلمند ولایت په مرکز لخکرګه کې پر امنیتی پوسټو د وسلوالو طالبانو د بریدونو په خبرګون کې ناټو ځواکونو هوایی عملیات تر سره کړی دي چې لامل یې له دې شو څخه زیات وسلوال طالبان پکې وژل شو دي. همدارز چارواکو ویلي چې 13 ورځ د هلمند په مرکز لخکرګه خار اړوند په دویمه امنیتی حوزه کې د ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې د امنیتی سرتیرو په ګډون 14 تنه ملکی وګړي وژل شوی دي. نور تفصیلات یې سدي دا ټول تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان په خپل راپور کې.
د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی سره په خبرو کې وویل 13 ورځ د ناټو ځواکونو په هوایی بریدونو کې چې د لخکرګه ښار دویمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې تر سره شول، له ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. ځواک زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو ځمکني او بهرنیو ځواکونو هوایی عملیات هغه مهال د هلمند ولایت مرکز دویمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې تر سره شول چې وسلوالو طالبانو ښار ته نږدې په دویمه امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. هلمند ولی ویان دا هم یل 13 ورځ د لخکرګه ښار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په ګډون 14 تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د زواک په وینا د لخکرګاه ښار دویمې امنیتي حوزې سیمې ته ځانګړي افغان ځواکونه رسېدلي او سیمه یې تر خپلواکۍ لاندې راوستلې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نهه بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. د ډیوه رادیو خبریال مدثر شاه د پېښور نه رالیږلی دی او په دغه رپورټ کې هغه په پېښور په پښتونخوا کې د محرم په وخت باندې څه قسمه امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او څه هلې ځلې روانې دي، دغه تفصیل وړاندې کوي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د نهم محرم په مناسبت شیعه مسلمانانو د پیښور صدر امام باړې حسین یا حال ماتمی جلوس راوستو او په خپلو روایتي لارو د تیرېدو نه پس مازیګر امام باړې ته واپس تون شو. په دغه مهال د خپلې سینې ډبولې او د کربلا د پیښې یاد کې نوحي کان ویلې او د انجمن مؤمنین پیښور صدر علاقې مشر فرزند علي ډیوه رادیو ټي وي ته وایي، تاریخي طور دا فیصله شوې وه چې په نهم محرم به دلته صدر کې ماتمی جلوس وي.
دلتا دا مرکزی جلوس صرف نن اوزی، دا زمون خپلو کې د مشرانو دا پاکستان نمخ کې نه دا اگریمنٹ شوو چې پنه هم محرم باندې با په صدر کې جلوس اوزی او په لسم محرم باندې با په سیټی کې.
زیاتې سبب په لسم محرم د خار تقریبا 300 امام باړو نه لوی او واړه جلوسونه راوځي. په خپل روایتي لارو تیرې دوه نه پس پکې سخانه کې اوزای شي او ما خام به واپس خپل امام باړو ته واپس لاړ شي او د شپې به بیا د شام غریبا محفلونه وي کوم ته چې به ذاکران وې ناوي کوي. وایي د پیښور انتظامیه او پولیسو چې د امنیت ساتنې لپاره کم ګامونه پورته کړي دي، دی داغې نه مطمئن دي او په دغه مهال نه یوازې پولیسو بلکې د شیرو ولی رضا کارو هم د جلوس ته امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي او چې څوک به جلوس ته دننه ورتلل د هغوی تلاشي به یې کوله. او د صدر علاقې د پولیسو ډي ایس پي کمال حسین د دغه ګامونو په هکله وایي،
تقریبا همدا دي چې 750 نه زیاته نفری لګولې ده، دیکې عام عمارت هم کور کړي دي او ته روف ټاپ وي په چتونو باندې، دین علاوه دي کې کمې کوسي راوتې دي، برانچز راوتې دي، هغه به تاسو لیدلې موږ بندې کړي هم دي، هغه باندې نفری ده څه مختلف کم برانچ چې دا غټولې باندې دین علاوه چې کوم مین روډ باندې انتیا نه کیږي، هغه کې پیدوز ہے عام ژوند باندې موږ نه باندې کړي دي.
زیاتې په هر دننه تلون کې لارې یو ایس ایچ او سره د لسو سپایانو او پنځو زنانه سپایانو موجود دي او د دې نه ورځ د وړاندې ټولې علاقې کې د کتنې عملیات هم ترسره کړې شوې دي، ځکه چې محرم کې د ډېرې اسماعیل خان او همګو په شمول پېښور هم حساسه ګرځول شوی. خار کې هر څوک ګاډي روانو خو شمېرې د نش برابر وه او ټول واړه او لوی کاروباري مرکزونه بند وو او تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سر روان دي. وایس آف امریکا ډیوه رادیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماښام د شپږو نه د شپې دولس او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو خدر منو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري او نن د سه شنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې یولسم نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو په هم راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د بارنو چارو سلاکار طارق فاطمی وای ملک کې د وسلوالو په خلاف عملیات به یوازې د خپلو ترجیحاتو په بنیاد کوي. نوموړی وای د ټولو وسلوالو په خلاف عملیات کوي.
امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائیورٹی کے بیسس پر ملٹنٹس کے خلاف ایکشن ہے، یہ ممکن نہیں ہے.
د افغانستان هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوې عملیاتو کې د طالب وسلوالو ډلې شاوخوا څلوېښت تنه وژل شوې دي.
د لخکرګا ښار دویمې امنیتي حوزې سیمې ته ځانګړي افغان ځواکونه رسېدلې او سیمه یې تر خپل ولکې لاندې راوستلې ده.
او دلته امریکا کې د صدرتی امیدوارانو د دویمې مباحثې وروسته د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په وای راتلونکي انتخابات د هیواد ژغورلو لپاره آخري موقع ده.
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong.
او هیلری کلینټن د سیال کاندید هغلی ټرمپ د خزو په اړه بینا بیا غندلې.
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter.
سرټی کې تاسو اوریدل وس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بارنو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وای د ټولو وسلوالو ډلو په خلاف په یو وخت عملیات نشي کولای. د ویلي عملیاتو کې به د امریکا په ځای خپل ترجیحات غوره کوي. هغلی فاطمی یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دا خبره یې نړۍ ته هم کړې او ورته ویلي چې یو وسلواله ډله به هم نه پرېږدي. د پاکستان سړونکو وای پاکستان اوس هم د خو او بد وسلوالو پالیسی خپل کړی ده. هغه وسلوال چې د دوی په ګټه دي د هغو په خلاف هیڅ ګام نه پورته کوي. د پاکستان د دفاع لپاره د سنټ د کمیټې چیرمن یا مشر مشاهد حسین ډیوا رادیو سره په خپل یو مرکه کې ویلي تر څو چې د کشمیر مسله موجود وي تر هغه افغانستان کې امن نشي راتلی. افغانستان تور لګوي، پاکستان د دوی په هیواد کې ترهګری کوونکي وسلوالو ته ځایونه ورکوي او د دوی مرسته کوي. پاکستان دغه تورونه رتوي.
اخوا د پاکستان د انګلیسي ژبې تر ټولو لوی ورځپاڼې یو خبریال سیریل المیدا وایي چې د دغه هیواد واکمنو د ده بهر ته پر تلو بندیز لګولی دی او د هغه نوم یې د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی دی چې له هیواده څخه بهر تګ نشي کولی. د خبریال نوم په دغه لیست کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هیواد د استخباراتي ادارې د مشر د یوې پټې لیدنې د خبر خپرولو وروسته شامل شوی دی.
د امریکای صدرتی انتخاباتو ته د یوې میاشتې نه هم کم موده پاتې شوې او د ډیموکرات هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ د خپل ځانونو په حق له ولس ناباوري ختمولو کې نور هم مصروف شوي.
اخوا د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د محرم نهمې ورځې په مناسبت نن د صدر لوی امام بارګاه څخه جلوسونه وتلي دي او د ښار په بیلابیلو سړکونو له تیرېدو وروسته په سوله ییزه توګه پای ته رسیدلی دي. حکومت د شیعه مسلمانانو د ژغورنې او ساتنې لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه اخیستي وو. بلخوا افغان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو په غبرګون کې ناټو ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړي دي چې له امله یې د دیرشو څخه زیات طالب وسلوال وژل شوي دي. همداراز چارواکو ویلي تېره ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا ښار اړوند په دویمې امنیتي حوزه کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون څوارلس تنه ملکي وګړي ته مرګ ژوبله وه.
د روس صدر ولادیمیر پوتن د فرانس خپل دور ځنډولې ده. د فرانس صدر فرانکوس اولان ویلي وو دواړو په ملاقات کې به یوازې د شام په حق له خبرې کوي. د ښاغلي پوتن په 19 اکتوبر ټاکلې شوې دوره کې د نورو مصروفیاتو سره سره د نوموړي به د مذهب پرسته مسیحانو د یوې ګرجې پرانسته هم کوله. د کرملن ترجمان دیمیتری پیسکوف د نهه پورس ویلي ښاغلي پوتن د فرانس صدر اولان سره د خوښې په وخت ملاقات لپاره تیار دی. تېر ورځ اولان ویلي وو چې د امن د وړاندې بوتلو لپاره ملاقات ته هر وخت تیار دی.
د کولمبیا حکومت او د هیواد دویمې لوی یاغي ډلې ترمنځ به د سولې خبرې اترې د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټې ایکوادور په سرخار کې پیلېږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کے تاثر وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو خبری خبرونی طرح واشنگٹن ڈی سی ناقو کے تاثر با تفصیل هم دغه درکو چې وستواله ډله داعش اوس هم مطبوعاتو ته هغه سي رسائی نه لري، هغه سي نشي کارولې. دغه تفصیل به تاسو سره شریکو. خړم به تاسو پام راګرځو، امریکا کې د صدارتي انتخاباتو په حق له سهل زل روان دي. د امریکا صدارتي انتخاباتو ته د یوې میاشتې نه هم کم مده پاتې شوې ده. د ډیموکرات هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ د خپل ځانونو په حق له د ولس ناباوري ختمولو کې نور هم مصروف شوي دي. تفصیل یې زموږ د ډیو ریډیو همکارا سمینه احسن راکوي.
د دویم صدارتي بحث نه پس ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپین د پارا پنسلوینیا ته تللی او هلته یې په خپلو پلویانو غږ کړی چې دغه الیکشن د ملک د بچ کولو دپاره د هغوی په لاس کې اخري موقع ده. ټرمپ په دې موقع ویلي، دا لکه بریکزیټ دی، موږ خپله ازادي واپس غواړو، موږ خپل سرحدات مضبوط غواړو، موږ نه غواړو چې شام نه هغه خلک دلته را رواني چې موږ یې هیڅ نه پیژنو. یولس کاله زوړ په یو ویډیو ټیپ کې د ښځو په حق له د سپکو خبرو نه پس ډونلډ ټرمپ د دویم بحث په موقع ډېر ګډوډ وو. چې کله ته د بحث ماډریټر اندرسن کوپر ته پوس وکړو، تاسو د ښځو سره د جنسي استحصال په حق له غټي خبرې کړې وې، تاسو په دې پوهه یې چې د دې څه مطلب دی؟ نو د ټرمپ جواب وو، ما داسې نه دی ویلي، زما خیال نه دی چې تاسو پې سم پوه شوی یې، هغه خو د ټوکو خبرې وې، زه په هغې فخر نه کوم، ما په هغې د خپلې کورنۍ او د امریکا د خلکو نه بخښنه غوښتې. اخوا میرمن کلینټن د ګل پورس په میشیګن کې د کمپین په موقع د ټرمپ په بخښنه خبرې کړې. هیلری کلینټن ویلي، هغه ډېره اسانه دا بانه جوړه کړه چې دا د ټوکو خبرې وې، خو زه تاسو ته دا وایم چې د امریکا ښځو او سړو ته ښه معلومه ده چې دا ډېره کمزوري بانه ده، د خلکو سره د بدخوی او د بدې رویې په لړ کې. بل طرف ته د ټرمپ په ملاتړ کولو او نه کولو په فیصله ریپبلیکن پارټي تقسیم ښکاري. هاوس سپیکر پال راین د ګول په ورځ د پارټي خپلو ملګرو ته ویلي چې هغه به نور د ډونلډ ټرمپ حمایت نه کوي. د دویم بحث په موقع کې دی شي چې ټرمپ له طرفه په هیلری کلینټن بیا بیا ټکونو په وجه ځینې ریپبلیکنز وس هم د هغه په شا ولاړي، خو څېړنکار جان فارټیر وایي هغه ته د ووټرانو د حمایت ضرورت دی. هغه وایي چې پاخه ریپبلیکنز خو اوس هم لږ ډېر د هغه سره ولاړ دي، خو زما په فکر چې دا دومره باوري خبره نه ده چې هغه نوکر پیشه سپین پوستکي ووټران به ډونلډ ټرمپ ځان ته رانږدې کړي. یا کېدای شي چې ځینې روایتي ریپبلیکنز د هغه نه شاته شي چې د هغه په خبرو بې چینه شوي دي. د وال سټریټ جرنل ان بی سی نیوز تازه نظر پوښتنې ښایي چې د ټرمپ ته ویډیو ټیپ راتلو نه پس د هغه په مقبولیت کې د هیلری کلینټن نه یولس پوینټس کمې راغلی دی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه غوږیږئ. نن تاسو لپاره بیلابیل راپورونه لرو. یو دا چې نن د جنکیو نړیواله ورځ هم ده، په دې حق له هم یو راپور لرو چې تاسو ته په خپرونې کې وړاندې کوو. خو دا مهال یو نوې څېړنه شوې ده چې د داعش مطبوعاتي فعالیتونه ډیر کم شوي دي. دا ولې کم شوي دي، په دې حق له نوې څېړنې سوایي دغه ټول تاسو ته دا مهال زموږ همکار مجاهد جواد چې سټوډیو سره غلی دی، تاسو ته دغه ټولې نوې څېړنې وړاندې کوي او تاسو ترینه خبروي. ستړي مشي او په خیر راغلی مجاهد جواد صاحب.
مننه منظر شهید. د داعش په وړاندې د پوځي فشارونو له زیاتېدو سره د دغې ډلې مطبوعاتي تبلیغات کم شوي دي. د تروریزم په اړه یوه نوې څېړنه چې په ویسټ پوینټ کې ترسره شوې ښیي چې د داعش هغه تبلیغات چې په ترڅ کې له دغې ډلې سره په سوریا او عراق کې تر دیرشو زرو زیات بهرني جنگیالي یو ځای شوي وو، اوس د پوځي فشارونو له امله ډیر زیات کم شوي دي. څېړونکو وایي تر دې مخکې داعش په چاپي او همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې په چټکۍ سره تبلیغات یا پروپاګاند کاوه او د یو نوي اسلامي خلافت د جوړولو نغاره وهلې. په ویسټ پوینټ کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په مرکز کې د څېړنو مشر ډینیل ملټن چې د دغې نوی سروی لیکونکی هم دی وایي چې د اسلامي خلافت جوړولو مسله د دوی د دغې ډلې د بازار موندلو تر ټولو توده برخه وه، خو اوس داسې توانایي نشي ښودلی چې د اسلامي خلافت نوم ورکړي او په دې برخه کې له خپل هدف څخه ډیر شاته پاتې شوی. یوازې د 2015 میلادي کال د اگست په میاشت کې د داعش لخوا په سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو کې تر 200 زیات تبلیغاتي توکي خپره شوی و، خو د دغې نوې څېړنې له مخې د یاد ډلې په وړاندې د یو کال پرله پسې هوایي بریدونو له امله سږ کال یعنې د 2016 میلادي کال په اگست کې دغه شمېره 200 ته راښکته شوې ده. راپور وړاندې لیکي 2014 میلادي کال د داعش د جوش کال و، په چټکۍ سره یې سیمې لاندې کول او په منظمه توګه یې د خپلو بریاوو په اړه تبلیغات کول تر څو له ټولې نړۍ څخه جنګیالي ورسره یو ځای شي. داعش په دغه مهال لومړی په سوریه او عراق کې ډېرې سیمې ونیولې او بیا وروسته په لیبیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې، او د دوی د پرمختګ خبرې په تیزۍ سره د مسلمانو او ځوانانو ترمنځ په یو شمېر اروپایي هیوادونو او حتی په کمه پیمانه په متحده ایالاتو کې هم زمزمه شوې. وروسته بیا د متحده ایالاتو او د دوی د متحدینو لخوا د داعش په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دغې ډلې یو شمېر مشران وبژل شول او دغه ډله سخته وځپل شوه. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګان په یو راپور کې ویلي و چې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر په میاشت کې له 2000 څخه و 200 ته راکم شوی دی. د جون په وروستیو کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د ولسمشر باراک اوباما استازي بریټ ماکګورک وویل چې داعش په عراق کې له نیمایي څخه زیاتې سیمې له لاسه ورکړي او د دغې ډلې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 3000 څخه 20000 ته رقم شوی دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سرواندي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدر منو اوریدونکو د ډیو راجو خبری خبرونه دوام لري. یو بل مهم راپور لرو چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان د انګلیسي ژبې تر ټولو لوی ورځپاڼې ډان یو خبریال سیریل المیدا په نوم هغه د هیواد څخه بهر په تلو باندې بندیز لګولی دی او د هغه نوم یې په داسې یو لیست کې اچولی دی چې هغه نشي توانېدلی چې د هیواد څخه بهر سفر ولري. په دې حق لباندې راپور لرو چې د اسلام آباد څخه زموږ د ډیوه راډیو خبریالې رابیه پیر رالیږلی دي. تفصیلات به یې په ګډه سره واورو.
د روانې میاشتې په شپږمه نیټه سیرل المانډا خپل یو خبر کې ویلي وو چې په تیرو ورځو کې کېدونکې د فوجي او حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه کې سیول مشرانو فوجي مشرانو ته ویلي چې د قلادم تنظیمانو په ضد عملیات نه کولو څخه پاکستان یوازې پاتې کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د ماڼۍ له اړخه دا خبره بې بنیاده او غیر ذمهواره ګرځول شوې وه او څو ځله تردید هم شوی وو. ودان ورځپاڼې خپل په عکس العمل کې ویلي دي چې خبر د څوځه څخه د پخلی او د حقیقت معلومولو وروسته خبره کړې سوې ده. حکومت وایي چې د غشان خبرې د قومي سلامتی په ضد دي. خو مشر جنرال سیا الدین وایي
میرے لحاظ سے قومی سلامتی کے عین مطابق ہے. انہیں جو کچھ بھی اس سٹوری میں ڈسکلوز کیا گیا ہے وہ میں تو پچھلے 50 سال سے جو جرنلزم کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. یعنی اکثر تو یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس نے اس قسم کے لوگوں کو پکڑا ہے اور انٹیلیجنس کی ایجنسیز نے آ کے ان کو چھڑوا کے لے کر گئی.
فکر دادی چې د کامی سلامتی عین مطابق تم ولې چې هر څه چې په دا خبره کې ویل سوی دي د تیرو 500 کلو راهیسې د جرنالیزم په محل دا ویني چې دا هر څه کېږي. دوی وایي چې صدا سي هم لیدلی چې پولیس خلک نیولې او استخباراتي ادارو ځینې خلاص کړي دي. دا ټولو ته معلوم دي چې استخباراتي ادارې دوی ته تحفظ ورکوي او څه نوې خبره نه ده. سیرل المیډا خپل په یو ټویټ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان یا کور دی چرته څخه چې د تلو اراده نه لري. خو د صحافي ورورلوي او د نور سوشل میډیا استعمالونکو له اړخه د یو صحافي نوم په ایسیل کې بچولو سختې نیوکې کېږي. جرنالیسټه اسما شیرازي خپل د یو ټویټ د لارې وایي چې هغه حکومت چې پر کلادم تنظیمونو بندیز بندیز نسی لگولی یو صحافی بندی بندیز ده شرم خبر دم. زاهد حسین هم دا ده شرم خبر بلیم. او نجم سیتی وای چه صحافی برو رلوی تا پکار دی چه ده سیرل او ده دان سرا و دریشیم. سرگنده دیوی چه ده کلو راهی سیم پاکستان ده جنرل اسلام لپار دیر خطرناکا حیوات کر زول کیشیم. ده بشری حکونو دلی وای چه ده طالبانو سخا تر ترا گرو او بیا ده امنیتی ادارو پوری ٹولا کله چې د صحافی ورته ضرورت نوی نو د تشدد شکار سیم او د غشان د صحافت ازادي او د حقيقي خبري خبرولو حق نه ورکول کیږي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبري خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وګیه. تاسو د رابع پیر دغه تفصیلی رپورٹ پورې د چې پاکستان کې د عام د ولسی سیاستدانانو یا د ولسی حکومت او د فوجي یا عسکري چارواکو ترمنځ د غونډې رپورٹ چې دانو رسپانې خبریال سیرل میدا ورکړی وو نو هغه په خلاف باندې پابندي لګول شوې ده چې هغه د پاکستان نه بهر نشي تللی. په دې باندې دانو رسپانې هم خپل وضاحتونه کړي دي. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان د خبریالانو سره او د میډیا له آزادې لپاره کارکونکو سره خبرې کړې دي. یو تفصیلي رپورت یې تیار کړی دی او رې دوه تاسو پام راګرځو.
د خبریالانو د تحفظ او د سارنې سازمانونو لخوا د حکومتي ادارو په دغه ګام د غبرګون لړۍ هم روانه شوه او د پاکستان د وتلي انګریزي ورسپانې اردان خبریال په بارني سفر بندیز په صحافت بندیز ګرځولې. خبریالانو د سازمان د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ یو پخوانی مشر او وتلي خبریال یوسف علي په وینا د اردان ورسپانې دغه راپور کې سهم د قسمه مواد نشي موندل کېدلې کوم چې د قومي سلامتیا پر ضد وګرځول شي. خو د حکومتي ادارو لخوا د آزاد صحافت پر ضد دغه قسمه ګامونه د خبریالانو لپاره کومه نوي خبره نه ده، ځکه چې د دې نوړاندې هم د صحافت او خبریالانو د کابو کولو لپاره دغه ډول اټکلونه لیدلې شوې دي. په دې اړه نوموړي زیاتوي
هغه پوهیږي په دې خبره چې کوم خبر چې دی هغه قومي سلامتیا ته خطر دی او کوم د قومي سلامتیا لپاره ضروري دی. کوم ایشو باندې چې المیرا لیکل کړی دی او کوم ایشو په وجه باندې چې هغه نوم په ایشو نه چولې شوی دی هغه سپټ پنا ایشو نه ده. لکه هغه غیر ریاستی او وسلوال تنظیمونه دي هغه آلریډي حکومت د پاکستان حکومت هغه باندې بندیز لګولې دی. کوم نمونه چې هغه شي د دې باندې هم بندیز دی په پاکستان کې نو د هغې متعلق خبر ورکول هغه څه خبره نه ده چې هغه قانون سلامتیا ته خطره ده. خو لکه که دا حال وي نو په دې حال کې آزاد صحافت خو مونږ ته هسې هم ګران وو اوس به نور هم دغه سلسله ډېره ګرانه شي.
د پېښور پریس کلب مشر سید بخار شاه باچا په وینا د میډیا ادارې او په دغه ادارو کې کارکونکو خپلې ذمہوارو څخه پوره پوره خبر دي. خو دی وایي د صحافیانو سازمانونو نه خو وړاندې د قسمه بندیزونه تسلیم کړي او نه به وس وکړي.
زما خیال دی دا حکومت پر بجائے چې خپل خبره خپل دغه ټیک کینو دی الټا په اخبار باندې او په اخبار رپورټرانو باندې د بندیز دغه خري دا خو غیر ضروري دی. نو اخبار والا یا صحافیانو ترجمه په دې خبرو باندې ډیر بخښم په بدل لګولې چې خو دې چې کوم خپل دی موارد هغه برابرۍ او بیا خپل دا ټول خبرو ته ګوري اخبار والا د خبر شای کړه مخ کې خپل دی موارد برابرۍ او مخ کې خبر شای کوي. زما خیال دی چې تاسو دې ترجمه خو مخ دا قسم په باندې نه منلې او مخ د دې لپاره چې څنګه قربانې راغلي نوغي ورکړي دي د خلاف غي خپل مومن یا خپل دغه جاري ساتي دغه خمنل ولا نه دي.
د حکومت لخوا چې د ډان ورسپانې خبريال باندې سفري بندیزونه هم پر ځای شوي دي. سړنکاران وايي پاکستان چې د وړاندې هم د صحافیانو لپاره یو خطرناک هواد ګڼل کیږي. د دغه حکومتي ګام وروستو صحافتي سازمانونه وايي په هواد کې کارکونکو خبريالان د یو نوي صورتحال سره مخ شوي. احسان محمد خان وایس اف امریکا کا ڈیو ریڈیو پیخور.
ګران اوریدونکو تاسو د احسان محمد خان په رپورټ کې واردل د
مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکي ګڼي چې پاکستان کې د حکومت لخوا کم کم د دانو رسپانې د خبریال په خلاف پورته شوی دی، نو هغه وایي چې صحافیان وړاندې هم د مشکلاتو سره مخامخ وو په پاکستان کې، او اوس د دغه قسمه ګام پورته کولو سره داسې نوه خبره نه ده، بلکې د پاکستان بدنامي هم شوې ده. او هغه وایي چې که هر صورت وي صحافیان به کوشش کوي دغه هڅه به کوي چې بېطرفه او آزاد خبر نړیتا او ولستا وربوره سویم. دغه تفصیلی رپورت تاسو وری د اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ویلو چې د پاکستان قبایلی سیمو اکثریت غواړي د پښتونخوا سره برخه جوړ شي، او هغه وایي چې د ټولو قبایلی سیمو سفر یې کړی وو، نو قبایلو مشرانو او عام خلکو ورته ویلي وو چې هغوی ریواج اکت او نور اصلاحات غواړي. په دې حق باندې د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې ویلي چې قبایلي سیمو کې د داسې قسمه فیصلو وړاندې دغلته کې ریفرنډم کول پکار دی، خو د قبایلي حقونو لپاره کارکونکي وایي دا وینا ابستا. تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن نه اورو.
د اتحادی مشر نصر مومن وای قبایلی علاقو کې اصلاحاتو د پاره پاکستانی آئین کې د ریفرندم کوم ذکر نشته، بلکې د جرګې د لارې د صدر په منځوري سره اصلاحات راوستل شي.
چې مولانا صاحب د خبرې نه بیا هم یو بدنیته وین راځي، او هغه دا دی چې کله دې د ریفرندم خبره کوي نو دې مطلب دا دی چې دې خبرې له ټول ورکول غواړي. قبایل دې ته بالکل نه دي نور تیار چې دا خبره دې ټول واخلي، دا دې لیټ شي. قبایل زلته زره خپل دا بدلون غواړي او د دې امپلیمنټیشن غواړي، او د مولانا صاحب کردار دا دی چې هغه دا خبره وځنډي په څه ناڅه طریقه سره، په خوږې طریقې سره هغه بله هغه انداز بدل که کوم شي سمجھای کې ویلو، خو دا اوس چې کوم انداز خپل کړو په خوږه باندې دا کار غواړي چې دا دې وځنډيږي. نو لهذا په قبایلو کې د مولانا صاحب
ماہرین وای په قبایلی علاقو کې ریفرنڈم ته زمینه نه ده برابر، او موجوده نظام کې آزاد ریفرنڈم کول ناممکن دی. د وزیر اعظم لخوا جوړی کمیټې خپل رپورت کې ویلی چې د قبایلی سیمې زیاتره ولس خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي، او د مومند ایجنسی اوسیدونکي رسول خان وای خپل منځ کې هم د غونډو په وخت دغه اصلاحاتو باندې بحثونه کوي، او زیاتره خلکو رائے ده چې قبایلی علاقې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. نثار مومن وای مولانا فضل الرحمن د اصلاحاتو مخه نیولو سره خپل سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
مولانا صاحب په هر جمعه باندې جلسه کېدله په قبایلي سیمه کې، په هر مړي کې به جلسه وه، هر بل ایونت کې د افتر کې به د جلسه وه. نو هغه جلسه چې د دوی خرچه هم نه کېده، بل څه هم نه کېدل، خو پرچار به د دوی کېده. اوس به ټول سیاسي ګوندونه هلته هغه شان قوت لري، هغه شان به هغوی مظاهرې کوي، هغه چې به هغوی جلسې کوي.
مولانا فضل الرحمن تیره ورځ پېښور کې خبري غونډې ته ویلو د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو د قبایلي ولس خوښه د ریفرندم د لارې معلومه کړی شي چې آیا دوی په صوبه کې شاملې دل غواړي، موجوده نظام کې اصلاحات یا ځان له صوبه جوړول غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې، او تاسو ته به یو شمېر نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کوو. دا غینه پس په دایش او سخت دریزی په دې موضوع باندې به زموږ د ډیوه ریډیو همکار رحمان بنیر رازی په سټوډیو کې به خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې خبرونه کې برخه واخلې.
ارباب صاحب، او دا سیخکاری چې نن د جنکیو نړیواله ورځ هم ده، او دغه په ټوله نړۍ کې لمنځل کیږي، خو یو راپور هم په دې حق باندې لرو
چې بشیر چې د سواد سیمې سره ملاله یوسف زینب پس دغه جنې هم راغلې د آسیا کې، ایشیا کې د خزو د جنکو د حقونو لپاره په دغه منل شوی د دې کارونه هغه په کور ګرځي. دغه وړه جنې ده د شلو کالو هم نه ده، ولس کالو غلبنده اگر زی او وای چې به وخت ودونه چې جنکی کیږي چې عمر پوره نوي د دې په خلاف کور په کور باندې ګرځي هغه ته هغه منل شوی دا ایشیا کم فورم دی ټولنه د هغه منل
بالکل او په دې هیله چې دوی هم د خزو او میرمنو جنکیو لپاره د غوی د حقونو لپاره مبارزه وکړي. همداسې یو راپور لرو چې ابراهیم شنواری را لېږلی دی چې په فاټا کې یعنی قبایلي سیمو کې هم جنکۍ تعلیم څخه محرومه پاتې دي. زیاتره جنکۍ نه توانېږي چې سکول ته یا ښوونځی ته لاړ شي. نو د خپل هیواد په کچه د لیټرسي یا د دغه زده کړو کوم خواندګۍ ریټ چې دی هغه هم ډېر ښکته دی په فاټا کې. نو دغه یو راپور چې ابراهیم شنواری را لېږلی قدرمنو اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو او په ګډه به سره واورو.
دا محل ما سره د خیبر جنسي سره تعلق لرونکي جنکۍ موجود دي. موږ د دوی نه اورو چې هغوی د دغې ورځې په حق لباندې او د خپل آینده په حق لباندې څه سوچ فکر لري.
السلام علیکم. ما نوم لیمه شنواری دی او زه قبایلي علاقې لنډی کوتن نه تعلق لرم. زه ایم بی بی ایس سټوډنټ رحمان میډیکل کالج نه سبق یم. چونکې نن انټرنیشنل گرلز ڈے ده او دا ډېر افسوس خبره ده چې موږ قبایلي علاقه کې دې ورځې باره کې د جنکو او د ښځو ته هېڅ قسم معلومات نشته. نو زه غواړم چې اول دی ورځې پوهېدنه موږ قبایلي علاقه کې جنکو او ښځو ته وکړلی شي او بیا هغو نه بعد چې دوی ته دا ورځې پوهېدنه وشي نو دوی به بیا خپل حقوق باندې مخکې خبره وکړلی شي. السلام علیکم. ما نوم هینا شینواری دی او زه هم اکنامکس کالج پارت فور سټوډنټ یم. زه نن جنکو ورځ باره کې دا ویل غواړم چې ډېرې داسې جنکۍ دي موږ قبایلي علاقو کې چې کوم هم اکنامکس سبق سره شوق لري خو دیو چې کوم دیو کې کریټیویټي دیو چې کوم شوق دی دا هغه صرف کور پورې محدود شي او دیو مخکې خپل دا شوق چې دی پوره طریقے سره نشي پورا کولای. خلکو دا سوچ دی چې هم اکنامکس بس صرف ګنډل دي او انډای په خول دي. نو دا خبره زموږ چې دا بالکل غلطه ده. نو پیرنټس دې زیاتره قبایلي علاقو هغه دې سوچ باندې خپلې جنکۍ ودري او بندې کچې کور کې بس چې دیو دا شو کې هم اکنامکس هغه ادیو نه پورا کوي.
السلام علیکم. ما نوم بشرا شنواری دی. زه کلاسیکس کې ما سپورٹس لري ډیر شوق دی خو موږ په قبایلي علاقو کې سپورٹس فیسلټیز نشته. زه غواړم چې موږ قبایلي علاقو کې سپورٹس فیسلټیز راشي.
موږ په قبایلي علاقو کې د جنکو او د ښځو ټولو نه مین مسله چې هغه تعلیم حاصل کول او پوهېدنه ده. نو زه غواړم چې موږ قبایلي علاقو کې اول جنکو تعلیم عام شي. تعلیم مسلم داسې چې یا خو جنکو ته تعلیم حاصل کولو اجازت نشته او که اجازت ملاوم شي نو هلته مین مسله فیسلټیز ده. یا خو سکولونه او کالجونه نه او چې سکولونه او کالجونه یې نو بیا ټیچرانو ډېره غټه کمی ده. نو زه غواړم چې هلته هغه هر یو فیسلټی پرووایډ شي چې کوم باندې جنکۍ خپل تعلیم حاصل کړه.
السلام علیکم. ما نوم اشما شنواری ده او زه کلاس ففت کې سبق یم. هغه سره ډېر شوق لري ریډنګ سره. موږ قبایلي علاقو کې داسې هغه جنکیان شته چې کوم ریډنګ سره شوق شو خو هلته لایبریریز او ریډنګ بک نشته چې دغه هغه ما خواهش دا ده که نه چې هغه جنکیان له حکومت داسې هغه پرووایډ کړي لایبریریز او بکس چې کوم کې هغه دوی ریډنګ ادا وکړه.
بلا مسله قبایلي علاقو کې دا چې جنکو ته نه شناختی کارډ غشته چې هغه جوړ کاولا او نه ووټ ورکول څه غشته دی. او داسې ډېرې جنکۍ چې هغه ووټونډو کې ووټ ورکولو لپاره نوم نه لیکل شوی نو دې جنکو لپاره شناختی کارډ هم ضروري دی او ووټ ورکول هم ضروري ده.
دا وی قبایلی جنکی چې د چا تعلق د خیبر ایجنسی سره وو او هغوی د نن ورځې په مناسبت سره خپلو خیالاتو څرګندونه ستاسو سره وکړه. د وایس آف امریکا ډیوه رادیو سره ستاسو د خبرو کولو ډیره مننه.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو
د ډیوه رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو. تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.